فکر ل ازادي رادیو نه درنو دوستانو دی ازادي رادیو دی سوان فکر دا دیونی په خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم په پاکستان کې دی افغان کډوالو په ځانګړي توګه دی ځوانانو هغه موضوع تیلو په ورستیو کې پاکستانی چارواکو په ځانګړي توګه په اسلام آباد او راولپنډي خارونو کې پر هغه افغانانو د ژوند ساحه راتنګ کړې ده چې په دغه خارونو کې په موقته توګه میشتي او زیاتره یې درېیمو هیوادونو ته د سفر نیت لري. په اسلام آباد کې په وروستیو کې د افغانانو د نیول کېدو په اړه باندې ګڼ رپورټونه وخپاره شوي دي، که څه هم پاکستانی پولیس او امنیتي ادارې وایي دوی هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري یا د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې بېلابېل اجازه لیکونه چې د پاکستان حکومت ځینو افغانانو ته ورکړي دا ونه لري. خو د ازادۍ راډیو او نورو رسنیو رپورټونه ښیي چې په اسلام آباد، راولپنډۍ، لاهور، کراچۍ او د پاکستان په ګڼو نورو ښارونو کې هغه افغانان هم له ازاره وضعیت او د پولیسو لخوا د نیول کېدو سره مخ شوي دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اجازه لري. له بلې خوا داسې ښکاري چې پاکستان د هغه افغانانو د قانوني استوګنې اجازه هم راکمه کړې ده چې په اصطلاح په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړل شوې دي، پی او آر یا نور کارتونه ورکړل شوې دي. دوی په بېلابېلو کارتونو یا اسناد لرونکو ته خبرداری ورکړی چې په څه ډول او څومره وخت کې له پاکستان نه ووسي. تازه پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر ال لویدیځو هیوادونو غوښتي هغه افغانان چې دغه لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشتي د مارچ د میاشتې تر پایه پورې له پاکستان نه وباسي. د دې خبرې د نااملي کېدو په صورت کې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی چې دغه کسان چې اوس په زیاتره په اسلام آباد، راولپنډۍ کې میشتي او درېیمو هیوادونو ته یې د تګ قضیې په جریان کې دي، که دوی د مارچ تر پایه پورې ونه ایستل شي د دوی د ایستلو ګواښ هم کړی دی. خو افغانان ولې په پاکستان کې دي؟ ګڼ افغانان په کور دننه له ستونزو سره مخ دي. دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی، یا سیاسي ستونزې لري او یا همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو له کبله چې په نجونو د مکتبونو دروازې تړلي، په ښځو د کار دروازې تړلي دي، افغانان په هڅه کې دي چې له افغانستان نه ووزي او اسلام آباد درېیمو هیوادونو ته د تګ لپاره د دوی دمه ځای دی او داسې یو ځای دی چې دوی پکې کولی شي هلته پاتې شي. خبرونه به پایل کو. په خبرونه کې را سره ملمانه دي په نننۍ خبرونه کې په اسلام آباد کې میشت په پاکستان کې میشت افغان خبریالان هریوه مینا اکبری او ظاهر بهاند، او په دې هیواد کې و میشت افغانه مزدلفه کاکړ به را سره وروسته یو ځای شي. یو افغان خالد مرادی چې افغانستان ته د پی او آر کارت هم لرلو دیپورټ شوی دی، دی به په خبرونه کې وروسته راشي. زه ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. ښاغلی بهان، له تاسو به یې پیل کو. دا مهال د تاسو د معلوماتو له مخې په پاکستان کې چې کم افغانان اوسیږي په کومو کټګوریو تاسو ویشئ؟ کم ډول افغانان اوسیږي؟ یو خو هغه دي چې 50 کاله مخکې تللي، 40 کاله وبخې په لومړني مهاجرت کې د شوروي د یرغل پر مهال، له هغې نه وروسته چې د افغانان تازه دمې تللي دي. دغه افغانانو کې ځینې دي چې کارتونه لري دي پی او آر، ځینې دي چې هغوی ته لنډمهاله اجازه ورکړل شوې ده په سیمه کې د استوګنې، او ځینې داسې دي چې اجازه نه لري، د سفارتونو لخوا قضیه ثبت شوي دي او دغه قضیه روان دي. په دې خاطر چې تاسو فکر باندې کوم کټګوري افغانان د مهال پاکستان کې اوسیږي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو او تخنیکي همکارانو ته، همداشان تاسو درنو میلمنو ته وړاندې کوم. الله فقط تاسو پوښتنه ځواب باید ووایم. زه هغه افغانان چې له تیرو دریو کلونو راهیسې دلته پاکستان کې می شوي دي، ډیری هغه کسان دي چې د نورو ملکونو ته د کیسونه اپلای کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو ته ولاړ شي. نو دا هم باید په ډاګه ووایم چې د تیرو دریو کلونو کې دغه افغان کډوالو د دې تر څنګ هغه نورو هم چې د پخوا د تمې شو له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو او له بده مرغه دغه آخري پېکې لکه مثلا د امریکې هېواد ده کیسونه وځنډول دا په خپله د افغانانو په خاص توګه د هغو افغانانو کیسونه یې اپلای کړي وو امریکې ته او په انتظار وو د انتظار شپې ورځې سبا کولې دوی په روحیه باندې سخته اغېزه وکړه حتی ویلی شم چې د بېلګې په توګه په دا څو موده وړاندې یو ښځینه وه چې سکته یې وکړه نیم بدن یې پای شو نو فکر وکړئ چې حالت دغه حالت ده او ډېر حالت ترنګلی ده او دا نن هم داسې یوه پېښه وشوه چې یو ځوان خپل ځان په اصطلاح خودکشي وکړه چې دا په خپله دین ښکارندوی کوي بټه افغانان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي او مخامخ به شي او د دې تر څنګ پاکستان هغه هېواد ده چې تل یې افغانستان سره دوه مخی سیاست لوبولی ده د دې تر څنګ ایران هم او دا باید ووایم چې په وار وار یې دلته افغانان ځورولي دي ځورېږي پولیس یې نیسي پولیس یې ځوروي ځینې یې جیلونو ته اچوي ځینې یې ډیپورت سنترونو ته استوي ځینې هم د محاکمو نه وروسته د درې میاشتې زندان به تېروي او وروسته یې بیرغه نه استوي چې دا په خپله یوه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي اما دا باید ووایم چې هېڅوک یې د پوښتنې نشته متاسفانه دلته اصلا بشری حقونه د پښو لاندې شوي اصلا څوک د افغان په قصه کې نه دي اصلا افغان د انسان په سترګه نه ورته کتل کېږي آیا دا لړۍ به تر څو پورې دوام ومومي دلته د افغانستان د اسلامي عمارت ځان ته اسلامي عمارت وایي بدبختانه چې چوپه خوله ده او اصلا د افغانانو
فکر نه کوئ ښاغلی بهاند چې دا موضوع چې راپورته شوې ده پاکستان چې د افغان کډوالو سره کم چلند کوي د دې اساسي علت د په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د اړیکو خړپړتیا باغیز لري په دې کې کنه واقعا پاکستان د پاره د افغانانو وستون زده او یو مشکل دی چې غواړي ځان خلاص کړي د ستونزې نه
خبره اصلي ستونزه په دې کې چې دلته هر شی کېدای شي دلته مثلا پاکستان په دې هڅه کې چې خپل اهداف ته ورسیږي اهداف یې دا دي چې تل د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو غوښتي دي د طالبانو حکومت یې دا غوښتي دي د جی ټي پي په ځپلو کې دوی سره مرسته وکړي اما هغوی نه ده ورته منلی دلته ولې بېرته پاکستان افغانان قرباني کوي ولې دلته غچ له افغانانو څخه اخلي خبره اساسي په دغه کې ده لیمه خوا آسی خبری که نبلی خوا واری چه احبال احجاب دار چه مالی مراسه تلاسه کی مالی مراسه در همه هی ودون لغربی هی ودون لغواری در مراسه تلاسه که دایا دا لرهی با ولی دوام نری ترچون با دوام نری ولی افغانان تر دې حده ورسېږي چې فتنه څوک د پوښتنې شته او د دې تر څنګ ځورېږي ځورول کېږي حتی د شپې هم په هغه ښارګوټو کې چې افغانان میشت دي هلته چاپی اچول کېږي د ورځې په اوږدو کې په سمه توګه تګ راتګ نه شي کولی له یوې خوا د ویزو نه شتون د بلې خوا د ښوونځیو نه شتون د ماشومانو ته د بلې خوا اقتصادي ستونزې دا فکر کوي دا ټولې سره یو ځای شي
مننه کوم ښاغلی بهان بیرته راځو تاسو ته مینا اکبری تاسو مستړي مشي خبرونه ته تاسو په پاکستان کې میشت یو له هغه افغان ځوانانو نه یی چې په ورستیو کلونو کې پاکستان ته تللی او اتمن به خپل دلایل لري دغه سفر لپاره دا مهال موږ بیلابیل ریپورټونه ترلاسه کوو ویل کېږي چې ستونزه یوازې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې ده په نورو ایالتونو لکه په خیبر پختونخوا ایالت کې یا په بلوچستان کې دا ستونزې د افغان کډوالو لپاره ډېرې نشته دی لنډکه راته ووایئ چې همداسې تاسو هم درکړې ده او که نه د تاسو بل نظر دی
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه سلامونه تاسو ته ښاغلی بهان ټول لیدونکو ته متاسفانه وایم په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو لپاره د ستونزې بېحد ډېرې دي خو لیکن دا په دې معنی نه ده چې په خیبر پختونخوا کې مثلا د نورو سیمو کې چې افغانان اوسېږي هغوی ته ستونزې نشته. نه بالکل داسې نه ده، هغوی ته هم په خپل حد کې ستونزې شته بے حد. خو لیکن کوم کسان چې په اسلام آباد او راولپنډی کې دي، د دېو د ستونزې په دې ورځو کې بیخي د پاکستان تر هغه لوړ سیاسته پورې رسېدلی دی. د ښاغلي بهان خبره بالکل زه تاییدوم. د پاکستان سیاست چې کوم ده، دا د افغانو کډوالو پر وړاندې داسې دوه مخی سیاست ده. دوی په خپلو خپره شوو خبر پاڼو کې یو څه وایي، خو د دوی پولیس چې کوم دي، چې کله چاپی وهي ښارګوټو ته دوی ځي د افغانانو د نیولو لپاره، خو هغوی برعکس کار کوي. اوس د پاکستان له حکومت لخوا څخه ویل شوي هغه کسان چې پی او آر کارت لري، هغه کسان چې د بل هیواد ته د سفر لپاره د سفارتونو لیټر لري یا ویزه ونه لري یا غیر قانوني راغلي وي، هغه کسان باید ونیول شي. خو د پاکستان پولیس څه کوي؟ هغوی چې کله یو ښارګوټي ته راځي چاپه وهي د افغانانو په کورنو باندې، کور داسې لټ په لټه کې اته بیکونه چې دي، بیکونه در باندې را خلاص کړي، هغه ګوري انواري را خلاص کړي ګوري. ښه که ته په یو غیر قانوني شخص پسې ګرځې، خو غیر قانوني شخص په کور کې راشه، عادي تلاشي وکړه، ګیري ته ویسه، خو ته څه حق لرې د خلکو انواري ګانې راوشندې، د خلکو بکسونه چې شخصي جامې پکې دي تا هغه راوشندې، کور یې په بد حال کې ورته کوي. یو نفر غیر قانوني بیا هغه په بکس کې نشي پټېدلی، نو ستاسې د تلاشي د بکسونو د لټولو څخه مقصد څه ده؟ آیا تاسو په غیر قانوني کسانو پسې ګرځې؟
زه غواړم مینه همدا وپوښتم چې ولې دغه ډول اقداماتو ته د پاکستان حکومت لاس اچولی؟ د تاسو فکر باندې چې هلته د یوې کډوالې په توګه میشت یئ، علتونه یې څه کیدلی شي؟
یو خو دا ده چې پاکستان چې ګوره، موږ او تاسې بار بار د پاکستان د حکومت د دغسې پرېکړې چې دوی د افغان کډوالو په وړاندې کوي شاهدان یو. بار بار چې کله هم بیا دوی ته مالی مرسته وشي له مسؤول نهادونو څخه، دوی بیا د خبره واخلي، آرامه کړي. چې کله هم د وږی شي، د پیسو وږی شي او هغه مقاصد یې پوره شي، بیا دوی د خبره راسوسته کړي چې بیا پیسو ته ضرورت شي، بیا یې ځینې مقصدونه یې د نورو هیوادونو یا د بشري حقونو یا د سازمان ملل یا همداسې نور مسؤول نهادونه مسؤول ځایونه، چې کله د دوی ځینې مقصد شي زور راوله په افغان. ولې تر کومه به زموږ افغانان، زموږ افغان کډوال به د پاکستان د سیاست قرباني کیږي؟ چې کله هم پاکستان په یو برخه کې دوی بند راشي او فشار واچوه په مهاجرینو باندې، دا د نن موږ د داسې یو بد پیښې شاهدین یو په دې اسلام آباد کې چې زموږ روحي حالت یې ډېر خراب کړی. یو ځوان چې تر اوسه پورې د ده هیلې ابتدایي هیلې نه وي پوره شوې، هغه ځان وژنه وکړه د ډېر ټینشن، د ډېرې ذهني ستړیا له امله. زموږ په خویندو باندې کله چې پولیس راځي، هغه امیدوارې وي، ته خبرې چې د څه مشکلاتو سره مخامخ شي، هغه نه رسنیز کېږي. ډېری شیان دي باور وکړي چې د رسنیو له سترګو څخه پټ پاتې کېږي، هغوی د شرم د لاسه نه شي ویلی. ډېرې زیاتې داسې پېښې شوي چې کوم خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی، له ډېره ډاره د زړه حملې پرې راغلي دي، ذهني حملې پرې راغلي دي. متاسفانه افغانان په اسلام آباد کې په ډېر سخت وضعیت کې دي.
مینا اکبري، دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې هغه خلک چې اسناد نه لري، کډوالي داسې نه ده چې یوازې پاکستان له دې ستونزې سره مخ دی، کله چې د کډوالو موضوع مطرح کیږي په دې برخه کې نړیوال قوانین شته، کنوانسیونونه شته، او هیوادونه هغه هیوادونه چې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي، د دوی پر بنسټ باندې دا هیوادونه مسؤل دي چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې چلند وکړي. یو له دغه چلندونو نه دا دی که یو هیواد ته کډوال ورزي، په لومړني قدم کې د دې هیوادونو دنده دا ده چې که هغوی راجستر نه وي، ثبت نه وي، یا بله کومه داسې قانوني ستونزه لري، بیلابیل اسناد شته دی، بیلابیلې طرحې شته دی د کډوالو لپاره. مثلا یو کډوال که پاسپورټ ونه لري، ویزه ونه لري، دغه حکومتونه ورته یوه لاره لري چې راجستر کړي، یونیسیار ځان سره راجستر کوي. یعنی په یو ډول باندې کډوالو ته د استوګنې هغه که موقته وي، که اوږدمهاله وي، که لنډمهاله وي، د اجازې هغه جواز او شرایط برابریږي. په پاکستان کې دغه کډوال چې دوی وایي اسناد نه لري، مثلا یو کس د پاکستان ته تللی، ویزه یې خلاصه ده، د ویزې اخیستل او د اسنادو ترلاسه کول چې په اصطلاح قانوني حیثیت خپلوي، دا ممکن دي د افغانانو لپاره؟
ډېره ښایسته پوښتنه مو وکړه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. متاسفانه موږ همدغه شیان غواړو. کوم څه چې تاسو ویلي اوس ګوره هر هیواد له خپل ځان څخه قوانین لري کوم کډوال چې هغه هیواد ته ځي باید هغه قوانین پلي کړي چې په هر صورت وي مشکل همدغه ده چې دغه ته څوک نه ټینګیږي اوس زمونږ افغانان چې کله هم دلته راځي په ویزې باندې راځي ډېر کم داسې کسان شته چې په قاچاقي لارې دلته راشي خو دغه افغانان چې کله ویزې ته اپلای کوي په ډېر لوړ مقدار پیسې ورکړي اپلای وکړي د دوی ویزې په سیستم کې وي په میاشتو میاشتو پاکستان ویزه نه ورکوي یو خدا شو چې دا مشکل زموږ نه بلکې د پاکستان د حکومت ده او بل خبر دا چې دا یونیسیف د څه لپاره ده زه خو په دې باندې بیخي پوه نه شوم مونږ چې کله د قوانینو له لحاظه ګورو یونیسیف مسؤلیت لري د افغان کډوال څه چې د ټولو کډوالو په مقابل کې چې هغوی هغه خپله پالیسي چې کوم ده خپلې کړنې چې کوم دي هغه باید ادا کړي کوم فرایض دي کوم اصول یې چې کوم دي خو لیکن د پاکستان کې چې کوم یونیسیف ده هسې تش په نوم یونیسیف ده هسې سمبولیک دفتر ده کوم افغانم چې پاکستان ته راځي زه د زرهاو کسانو شاهد یم د سلهاو کسانو چې یو هم د یونیسیف د سبتینام نه بغیر دلته نشته ټول په یونیسیف کې سب دي ټول سره نمبر نشته دي خو بیا هم پولیس ریپورټ کوي زه داسې یو کس پیژنم چې دغه دوه درې هفتې مخکې زمونږ د نږدې پیژندلو څخه و پاسپورټ یې درلودو څو چې ویزه اکسپایر شوې وه اپلای کړې وه تر اوسه لا راوتې نه وه وخت یې نه و پوره د یونیسیف تریک نمبر ورسره و د شارپ تریک نمبر ورسره و نو د کوم سفارت لیټر هم ورسره و فکر کوم د فرانسې بوی ته افغانستان ته ولیږه خا د دا کس باندې که په افغانستان کې کوم څه وشي او هغه د افغانستان په ملي ټلویزیون کې کار کوي په کلونو کلونو خا دا کس بیچاره لاړلته بدبخت ده که خدای خبر به هغه اوس شپې ورځې تیروي یونیسیف یې غږ واورېدو نه سفارت یې غږ واورېدو نه مشکل هم دغلته ده دا نهادونه چې کوم دي سمبولیک دي اوس به تاسو د یونیسیف په فیسبوک پاڼه کې چې کومه خبره شوې خبر پاڼه ده لوستلی به مو وي په هغه کې واضح راغلی دي کوم کسان چې پی او آر کارت لري یا هم د سفارت لیټر لري هغه قانوني حساب هغه باید وباسل شي حال دا چې دا کسان دلته قانوني حسابېږي خو لیکن بیا هم دې خبرې ته څوک نه ګوري
ما سره مننه کوم میر اکبری بیرته تر ترازو مزدلفه کاکړم را سره ده د پاکستان کې میشته دی افغان کډوالو نه ده اغلی کاکړ خبرونه ته ستړي مشي لتانه بو اورو د محل تاسو خپل د غلط دی بی افغان کډوال په توګه لڅستون سره مخی او د غری پټونه چې پاکستانی پولیس ل افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي مخکې ل دوه قدرمنو بیلمنو سره وغږیدو دی غوی سرګندونی مو واوریدي تاسو وایئ د تاسو معلومات څه دي څه خپل د سترګو لیدلې حال څه مشاهده لرئ
ډېره زیاته مننه زموږ خپل سلامونه تاسو ته د باسترونو مېلمنو ته وړاندې کوم په دې ټایم چې روغ او جوړ اوسئ په پاکستان کې د افغانو کډوالو سره د پاکستان د حکومت پولیس لخوا څخه چلند واقعیا ډېر زیات اندېښنې وړ دی او همداراز ډېر د خفګان وړ دی د دې چلند چې موږ وینو بخصوص په دا واخرو کې د افغان کډوالو سره لنج موږ سره کېږي په پاکستان کې د یو بشر په توګه موږ د اقل د یو مهاجر په توګه دا خو د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه ده دا خو هغه بشر ته په احترام نه خیر کېدل دي هغه کسان چې هلته دلته قانوني اسناد لري په قانوني بڼه دي دلته اوسېږي او خپل حالې ځلې کړې دي چې څو دي ونه څه کولی په غیر قانوني توګه اوسي هغوی هم بې عزته سوي دي هغوی هم نیول سوي دي هغوی هم بندي سوي دي او هغوی څخه رشوت اخیستل سوي دي بېرته خوشې کله چې تاسو اعلان کوئ چې موږ غیر نه قانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده نو هغه کسان سره تاسو خپل دا برخورد وکړي چې هغه غیر قانوني ووسی خو دلته دی دومره بد چلند کوي چې د قانوني اشخاصو سره هم دی همدغه چلند کوي او حتی په دې کې میرمنې او ماسومان هم شامل دي چې متاسفانه زندانو ته استول شوي دي د زندانو وضعیت هم ډېر زیات خراب و چې حتی هلته بعضې سخت روغتیایي حالات خراب شوي دي د ناجوړیانو سره مخامخ شوي دي نه یوازې دا چې رواني حالات کې بي قرار لري روغتیایي مشکلات لري امنیتي مشکلات لري په پاکستان کې افغان کډوال او د 2020 کال را په دې خوا په بار بار دغه قضیه تکرار شوې ده په بار بار افغانان دغه خاصه قضیه ول سوي دي او په دې کې هغه افغانان چې راغلي دي پاکستان ته هغوی د دې لپاره راغلي دي چې حداقل وکولای شي په یو امن هیواد کې ژوند وکړي او حداقل وکولای شي د دې ځای څخه خپل نور راتلونکي پلانونه یا هم د راتلونکي ژوند لپاره کومه برنامه چې لري هغه دلته تی مراحل کې بیا ولاړ دي. خو دوی هغوی خوندیتوب ته اصلا توجه نه کوي. هغوی که په افغانستان کې راحته وای په افغانستان کې خوشحاله، هغوی نه خوشحال چې د پاکستان په دې رقم ژوند په دې رقم بې عزتۍ کې دې ژوند وکړي. افغان کډوالو ته د پولیسانو د نیولو څخه مخکې د دې اقتصادي ستونزې ډېرې وې. هغه کورونه چې د کرایه ډېره کښته وه، افغان کډوالو ته په دوه چنده کرایه ورکول کېدله. دوی روغتیایي خدمات نه لري، د دې ماشومان مکتب ته نه شي تللی، دوی د کار کولو اجازه دلته نه لري. د دې ټولو باوجود افغانو کډوالو صرف د خوندیتوب لپاره دا غوره کړی وو چې حداقل دلته ووسي او د دې ځای څخه نور هېواد ته ولاړ شي، لیکن بیا یې هم په امن نه دی پرېږدي. هغو چې په امن سیمن کې وه، هغوی ټوله مجبوره شوي دي چې د پاکستان یو ناامن
مزدلفه کاکړ وبخي. تاسو یادونه وکړله چې بد چلند کوي، مثلا نمونی ویلی شي، بلګې ویلی شي که یو کس سند ولري، پاسپورت ولري، ویزه ولري، د پولیس لکه څنګه هغه ازیت کوي؟
کسان چې پاسپورت ویزه لري په لاس کې ده، لیکن پولیس ته دوی د کور تورځې تلاشي دپاره او دوی د ځان سره بیایي. دوی دا ورته بانه کوي چې موږ ستاسو د ژبې افهام او تفهیم نه شو کولی، یعنی موږ ستاسو په ژبه نه پوهېږو چې تاسو څه شوي. او هغه افغانان چې دلته دي زیاتره چې نه پوهېږي په اردو باندې د دوی سره خبرې وکړي، هغوی هم د مجبوري لحاظ چوپ کېږي. هغوی وړي بند پولیس خانې ته، کله چې هلته وړل کېږي دوی سره دا چلند کېږي چې تاسو ښه دا اسناد لري، ترجمانه وړل کېږي، خبره حل فصل کېږي، ورته ویل کېږي که تاسو غواړئ چې د دې ځای څخه آزاد شي، تاسو باید موږ ته رشوت راکړي او د رشوت په مقابل کې به تاسو آزاد کېږي. او هغوی هم مجبور دي د دې لپاره چې افغانستان ته تګ نه شي کولای، او پوهېږي په دې باندې که موږ دوی ته رشوت ورنکړو هېڅوک نه شي موږ آواز واوري. موږ به د چا پر دا شکایت وکړو چې موږ اسناد یو، موږ قانون یو، موږ په قانوني راغلي یو، مجبور دي چې رشوت مقابل کې دي خوشي شي.
مننه آغلی مزدلفه. بهان صاحب، تاسو د افغانانو وضعیت هم ساری خپل عمل ته یې په دې شرایطو کې چې یو افغان نشي کولای آزاد وګرځي، دکان ته سودا پسې لاړ شي او پرله پسې دي پولیسو تر فشار لاندې، ځینې خلکو په اسلام آباد، راولپنډۍ او د پاکستان په نورو ښارونو کې د درېمو هیوادونو ته د تک په نیت کلونه پې واوختل، اقتصادي ستونزې د افغانانو څنګه دي؟ یونیسیار خپله د پاکستان دولت یا یو څوک لږ تر لږه هغوی چې قانوني دي مرسته ورسره څه شی کوي؟ ځکه چې په دې شرایطو کې دغه افغانان چې هلته میش دي او د پولیسو نه په ویره او ډار کې، دوی له اقتصادي پلوه خپل ژوند څنګه تامینوي؟
خبره دې کې دا چې حکومت او لمرته حد دې اما دلته موږ دې نه ضروري افغانان دې نه ضروري افغانان دې جری نه کېنا شي، افغانان دې پرو کېنا شي، اخر دې مضمون نه دی لحاظ چې نه دې فقط دې دې چې دا افغانان هغه د پاکستان کې دې باور په خدای او په دغه دین ته کومدا کې یو وګړي ته یو افغان وګړي ته د سیستم د سپان د قادر مانا کا وسره مرات کوي نو نور نو له نور غاټ په یاد کې افغانان د کار د کار د غنغې په څیر د نشي فلا په خاصه کې د دې کې د پښتو د زابل په یاو زو راغلی یا یو کار په یو په دغه د زابل په دغه د یاو زو راغلی اندا اوس په دې پارک کې په پاکستان په بیا د جنونو کې اندا چې په پلازمې ته راوړل کې د جنونو کې په څلګونو افغانان پرتی دي په داسې ولې څه پوښتنه نه کوي، ولې د فیزیک په توګه ولې سره ویزا نه لري؟ درسته ده قوانین دا چې وایي چې د دې په اساس نه قانوني افغانان ویزا نه لري چې په دې کې په دې کې سپنا کوي او دا نه چې تاسو واخلې جیل دې پاتې پاتې دې نه چې په دې نه دا مو چې پاتې دې نه کومه تیریږي پاتې ما کې نه بیا په دې کې تیریږي او دې په لرنا بیا د دې دې کې چې نه پاتې دا په کې نو کې چې انا نو حالت چې دا راځي او دا د پاتې په دې کې چې دا
مننه کو بهان صاحب مینا اکبری تاسو راته دا وایي چې تاسو فکر باندې دغلته چې د افغانستان سفارت مثلا تاسو د یونیسیار په اړه باندې مخکې یادونه وکړه چې هغوی مداخله نه کوي مرسته نه کوي د پاکستان حکومتي ادارې او دولتي ادارې خو خپل هغه ادارې دي چې په اصطلاح کډوالو ته کډوالو ته ستونزې جوړې کړې دي. زه فکر کوم اوس به مې غږاوري د تاسو فکر باندې دي طالبانو حکومت پاکستان کې د افغانستان په سفارت باندې کنټرول لري، دوی څه کولای شي نه کوي او کنه څه نه شي کولای دي دغه افغانانو د ستونزو په کمی یا زیاتی کې؟
زمونږ اوسنی حکومت چې کوم د افغانستان کې حاکم حکومت یا حاکم ډله ورته وایو، هغوی دننه د افغانستان د خلکو لپاره څه کړي دي، د هغو لپاره به څه وکړي چې د دوی د لاسه راتښتېدلي دي و نورو هیوادونو ته، هغوی په هیڅ صورت نه غواړي مداخله وکړي. که له لاسه یې هم وشي چې دوی وکولای چې د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې میشت دي څه وکړي، خو لیکن بیا هم نه کوي. نو که هغوی څه کولای شو، هغوی به زمونږ نوی نسل چې د ځوان په نوم یادیږي هغه به موږ ته نه تباه کوو، هغه به نه راته برباد کوو، د خاورو سره به دوی هیلې نه خاوري کولې. زمونږ خویندې مکتب ته نشي تللی، زمونږ خویندې وظیفه نشي کولی، زمونږ ځوانان تنکي ځوانان هم چې باید دوی درسونه د تللی، دوی باید پوهنتونونه ویلی، دوی باید په ښه وظیفو کې ناستوی، نن سبا راغلی دي په دې پاکستان کې دوی په ډیرانونو ګرځي، دوی کثافات راټولوي او کوم تر ټولو ګنده کار چې د هغه زمونږ همدا تنکي ځوانان کوي چې د کافر به هم زړه پې بد شي. نو نه، بالکل نه کوي، که د هغو څه له لاسه هم وشي نه غواړي څه وکړي.
دغلته لکه مخکې هم چې خبرې وشولې، یوه ډله هغه افغانان دي چې درېیمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، مثلا په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سره یا مثلا اروپایي ټولنې هیوادونو ته، دې هیوادونو ته ځي. د دغه هیوادونو رول په دې برخه کې څومره دی؟ لکه هغه کسان چې واقعا مستحق دي چې دغه هیوادونو ته ورشي، دې هیوادونو ورسره ژمنې کړي، که د پاکستان له حالاتو نه تیر شو، امریکا او متحدین چې دغه افغانان چې زیاتره یې ته ژمنه ورکړې ده، یا لږ تر لږه هغه د اصول له مخې د پرېکړو له مخې باید د افغانان وباسي، د دوی له خوانه کارونو کې څومره ستونزې رامنځته شوي دي افغانانو، او دا د دې سبب شوي چې پاکستان کې په افغانانو فشار زیات شي؟
ډېر زیات که اوس موږ او تاسې دا د امریکا کیسونه چې کوم P1 P2 SIV دا اوس ګوره، د ډونالډ ټرمپ له خوا څخه داسې یو پرېکړه ونیول شوه چې باید P1 P2 دا به تر درې میاشتو پورې د دوی هر څه بند شي، تر هغه موده پورې موږ ورسره پرېکړه کوو. دغه د افغانانو لپاره کوم کسانو چې د امریکا کیس درلودو چې په کلونه انتظار کړی، د دوی لپاره ډېره یو غټه روحي ضربه وه. د دوی هیلې ورسره تړل شوي وې چې دا څه رقم یو کار موږ انتظار وو څه وشو. نو دا خو د امریکا هغه څه وو چې ویې کړ ټولې شهیدان یو، او بل دا چې کومه را شو د فرانسې شو ځین نور هیواد شو ایتالیا شو داسې کسان هم زه پیژنم چې هل دا چې فرانسا او ایتالیا د ډېری هیوادونه وایي چې مونږ د ښځو لپاره کار کوو زه پوه نه شوم په دې باندې چې دوی د کوم هیواد د ښځو لپاره کار کوي آیا د افغانستان ښځې دوی ته انسان نه ښکاري دوی ته بشر نه ښکاري څه نه ښکاري په لسګونو په سلګونو داسې کیسونه د فرانسې دا د ایټالیا همداسې د دغه هیوادونو چې د ښځو دعوې کوي چې مونږ د ښځو لپاره کار کوو دوی انټرویوګانې ترېنه واخلي څه دربدري دا کسان دلته ورته راشي په سختي ویزې په قیمته به یې واخلي اخیرا کله چې انټرویو ورکړي کیسې رد شي په دې صورت کې چې همدغه مېرمنې د خبریالي ډېر ښه اسناد لري کار یې کړی برنامې په ټلویزیونونو کې دي په یوټیوبونو کې دي دوی بیا رد کړي خان ته د کومو ښځو لپاره کار کوي ستا د کیسونه د کومو ښځو لپاره دي خو بیا کار راشو بل اړخ ته یو خو زمونږ افغانانو ځینې مسایل کې واقعا بې اتفاقي زه نه وایم چې ولې کسان نه ځي نن سبا په افغانستان کې چې د الف تریا پورې مستحق دي چې دوی لاړ شي یو بل هیواد ته ژوندي جوړ شي خو بیا داسې هم کېږي د خبریال په نوم په سلګونو په لسګونو داسې کسان انتقالیږي چې هغه بالکل نه خبریال وي نه مدني فعال وي نه کوم سیاسي وني هغه اصلي کوم خبریالان چې د ټول اسلام آباد ترې ډک ده همدغلته په کلونو کلونو انتظار دی بالکل له هغه هیوادونه چې اروپایي هیوادونه شو دا ټول په دې کې مهم رول لري چې متاسفانه دوی بالکل هغه توجه چې باید وکړي نه یې ده کړی
یو اوریدونکو ته به ورشو ډیره زیاته مننه وروسته به بحث ته دوام ورکوو د پکت یو دوه درې ټلیفونونه به هم زه راواخلم په خپرونه کې بیا وروسته بیرته بحث ته راستنیږو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ
مننه وروره محترم اجمل خان صاحب دې قسمت پروان صاحب وروره څنګه په خیره
سلامت اوسې جوړ اوسې اجمل اندې مهرباني
مننه اجمل خان صاحب وروره نو زبم زانر تمہاری چکم زم احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت څخه خبره کوم نور
ستړی مش حق دوست سبلا کندهار ولایت نه مونږ په پاکستان کې په اسلام آباد راول پنڈی کې د افغان کډوالو پستون زغګیګو په ورستوي کې پاکستانی پولیسو او نورو امنیتی ادارو د افغان کډوالو په خلاف باندې خپل چلند ډیر بد کړی دی نسی بندیانی او دا کومل مان چې را سره دی دوی وایي چې ناسم وضعیت ورسره کیږي په دې اړه باندې تاسو کومه تفسیر نظر لرئ
بله بله مننه محترم میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم را بسو دا ډیر ښه موضوع مونږ ټاکلې ده ولا اجمل خان صاحب ورور په دا ماجر باندې ډیر موږ زوريږو هغه هر ویل هغه صحه کې چې معنا وي په ایران کې کې په پاکستان کې په دولت کې موږ ډیر په زوريږو او دا یو ټیکته ما سر نه خلاص شي چې زه دا زمر خپل حکومت هم دا وسنه حکومت هم دی چې هغه اته تر دې پورې چې دا وست راغلی سره ځان رسیږي کله زموږ پر ولسته خلکو سر نه ګرځي یعنې باید دا د هغه سورسته زه د پاکستان سم دا غوښتنه لرم چې زموږ ګاونډي یو دی او دلته رسمي هغه د جنرال زولحق په وخت کې دا ماجر غوښتل شوی دی نو اوس بیا زه و دا سارانم چې دا دې څنګه دا کې زوري و دا دې په و باندې او بل باندې لارم بندې نو د پاکستان حکومت څخه ډېر غوښتنه لرم چې دا ماجر ورونه دې نه زیری هغه کې ایران کې پاکستان او سربستان کې د محترم میلمنو څخه هم دا پوښتنه لرم چې موږ څنګه کولای شو چې دا سي نه خالو مخه ونیسو دا ولې دا سي سره زوري موږ اجمل ان صاحب نو نور وخت منځلای کوم ټول اوریدونکو سلام کوم ورو
مننه ورسته به یلم المنونه واورو چې دوی څه نظر لري چې څه کېدلی شي چې افغانان له دغه سي نه خالو سره په ایران تاجکستان د کوردی سیمو په زینو برخو او نړۍ کې سرګردانه ونوسی یو بل اوریدونکو هم راخلو نو بیا ملمنو ترستنه کوم مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
سلام علیکم کلام احمد اجل د روزګان
د روزګان ولایت نه ستړی مشي عادل صاحب موږ د افغان کډوالو پستون زغګیګو په اسلام آباد پاکستان په نورو خارونو او راول پنڈی کراچۍ په دې سیمو کې مهرباني څه نظر لري
و نظر مې دا غدي خو د افغانستان هم ډېر بې وزله هیواد دی او بل دغه مجر ته زما دا خواهش دی چې راځي چې دلته بل ځای کې نه ځي په خپل وطن دی یا خپل کور یا خپل ګور دلته دراسه مې دا مې د مخته یو د نشیار او بنګ ملل ملل متحد دلته د زاین او جوړ کی خپل فرزاید سیاو نور خو الحمدلله دلته په چا د حکومت په سړی دا وسنی امارات هیڅ کار نه درلودل یو د ښاله خو نور زاین زی چې مثال د توانونه پیش کړی په هغه کار نه لري او ډیر خلک به د اقتصادي مشکل سمځي خو دلته کار ول اکثر برابر نو دا ټول پرامز پر نړیوال ټولنې ورچو د زموږ افغانستان دی دا جمهور خواته بوتي یا شروي د امریکا او نو اوس به د ماجر سره یونیسیار او بنګ ملل مرسته وکي او پاکستان د ایران حکومت وایي څه وخت ورکړي چې په دوه خلکو کار ملري.
مننه کوم تاسو نظرونه مو اوریدل شول. زه به ورشم بیرته به له خاغلی مزدلفه کاکړ نه پایل کوم. مزدلفه کاکړ دغه اوریدونکي پښتنې ته ځواب وایي چې وایي افغانان دې بیرته راشي خپل وطن ته.
ډېر زیات مننه د دې په جواب کې وایم هغه افغانان چې اوس د هېواد دننه دي هغوی چې عملاً هلته دي لومړی باید د هغوی دپاره تاسې هغه د ژوند اسانتیاوې البته د عام خلک نه هغوی چې اوس فعلاً فرض کړي د ژوند اسانتیاوې رامنځته کړي لومړی د هغوی هغه مخواهشات چې دي د هغوی هغه د ژوند ښه کولو دپاره کوم څه چې اړتیا او لازمه دي هغه باید پوره شي. دا افغانان چې په نورو هېوادونو کې پر ځان دونډې ظلم تېروي پر ځان باندې دونډې سخت حالات باندې تیروي دا بل دی پوسه چې دا ولې تیروي دا دی د دې لپاره چې تیروي چې دی حالته په امن کې نه دی دا حکومت له خاصه خبره دي سره باندې کې شي چې ژوند خوندې دي لیکن کام دا نن زه یا مینا اکبر یا موږ بل درون مېلمه اولاد څخه افغانستان ته آیا دا دې تضمینه ولای شي چې د ژوند په واقعي خوندې ووسی آیا دې دا دور کولای شي چې هغه ظلم هغه دې د ونستاس باندې په پاکستان ایران ترکیه او په نورو هیوادونو کې کیږي تاسو داغه څخه دا ډاډه اوسئ موږ خپل ژوند په وطن کې تاسو ته ښه ژوند کول امکانات برابرو خو دا نه څه کولای موږ لومړی د هغه کسان د پاج په افغانستان کې دا سنتیاوی منځ کړی موږ په همدغه سختو حالاتو کې چې بیا هم دا نه خو شو چې افغانستان ته ستانه شو ځکه چې هلته واقعا موږ ژوند ته خطر دی هلته موږ تعلیم نه لرو هلته موږ کار کول اجازه نه لرو هلته موږ خپل اهداف چې سم څه په نظر کې لرو کوم برنامه چې نو څه کولای ځکه چې په افغانستان کې بخصوص د شوز د پاره هغه یو زندان دی چې موږ आवाज اورات کړل کیږي موږ باندې تعلیم دی واځي باندې د نومو په تاسو یو وخت کې څه ډول وکولای شو ژوند وکړو.
مننه سلامت اوسئ رب شم خغلی بهان ته بهان صاحب دماغ دی دوه اوریدونکو ټلیفون نه لته دی اوریدونکو ډیر راځي عموما له افغانستان نه زنګ وهي د دوی تبصرې خوبی خو د دوی په خبرو کې یو دوه خبرې ماتم جالبې وي یو دا چې د افغانانو د دغه ستري دربدری علتونه چي دي ولې دوی دومره دربدره دي ولې په خپل کور باندې نه بسیا کیږي او همدا پښتنه چې مزدلفه کا کړم جواب کړله ولې افغانان نزي خپل هیواد ته
علتونه ډیر دي خان صاحب فقط یو علت دا ده چې افغانان تل په افغانستان کې له سابقه او پرمو سره مخامخ وو یو انقلاب سیاو یو وطن کې جوړ سیاو هم یو دربدی را پیدا سی نو افغانان مجبور مکلف دي چې افغانستان پریږدي او د خپل بچو د حلال روزی په خاطر سره مجبور دي ایران ته لاړ شي او پاکستان ته لاړ شي نو هماغه وجه سي په دې وروستیو کې د جمهوریت سقوط ده دلته خو اصلا خلک نه پوهېږي څه وکړي کار نشته باد نشته نجونو ته د ښوونځي نشته زیات ډیری خلک په خپل افغانستان نه ووتي نو خبره دې ده یو کاروبار نشته یو دلته باید د افغانستان اسلامي جمهوریت ځوانانو ته د کار زمینه برابره په تر هغه پورې چې د کډوالۍ مخه ونیول شي تاسو ته به جواب درسي ډېری افغانان په دا تېرو درېو کلونو کې پخوا به تېر دا په دا تېرو درېو کلونو کې ډېری افغانان په ډېر خطرناکو لارو ترکیې ته لاړ ته ایران ته لاړ ته او لږنه یونان ته له ډېرو زیاتو ستونزو سره راته ورسېده نو حتی ډېری وګو کې پسلا دنه الله سبحانه په دکتو کې واکه تاسو معلومه ده چې دا د نړۍ نست مخ کې د ایران او پاکستان په کډه پوله 215 کسان یعنی 215 کسه افغانان په بیرحمانه ډول ووژل شول، هېڅ چا یې پوښتنه ونه کړه. دا ولې دا ټول مجبورۍ تللي؟ که چېرې په افغانستان کې کار نه وای، نجونو ته د کار په اصطلاح ښځو ته د کار زمینه وای، نجونو ته د ښوونځي وای، نو هغه وخت به کېدای شي دا کچه نوره هم ډېره زیاته راټیټه شوې وای، او هېچا هېڅوک بېرته نه ورسوي چې افغانستان پرېږدي او نور هېوادونه کې به در په دره ګرځي.
د دوو اوریدونکو چې یو له کندهار نه او بل غالبا له روزګان نه زنګ وهلی وو، نظرونه یې لرل، دواړو خواخوږي لرله، همدردي لرله، خو په عین حال کې پوښتنې او نظرونه لرل. تاسو د یوې افغانې ژورنالیستې چې دا مهال د کډوالۍ له ستونزمنو شرایطو سره مخ ده، کډوالۍ هم څو ډوله ده، ځینې خلک حرامو هېوادونو ته کډوال شوي دي، ښه دي، ځینې خلک په ډېرو بدو شرایطو کې واقعا افغانان کډوال دي. د دې دوو اوریدونکو په څرګندونو مو چې له افغانستان نه زنګونه وهلي وو څه تبصره ده؟
ان صاحب ډېره زیاته مننه کوم. زه یو څه غواړم ووایم، دا چې په افغانستان کې اوس مهال دا چې اوس دغسې یوه ډله واکمنه ده، د ټول ژوند د الف نه تریا پورې د ټول ژوند ګواښ ګواښ ده. نو دا ورور به هم د کوم ګواښ له امله به دغسې یوه خبره وکړله، بیا به انشاءالله څه مدت پس بېرته به پښیمانه وي. زه دې ورور ته دا وایم، همدا اوسنی حکومت دی اول د هغه کسانو مخه ونیسي چې زمونږ دا ځوانان په بدو وضعیتونو کې ایران او ترکیې ته روان دي، دا دې بند کړي په افغانستان کې ورته د کار زمینه دې برابره کړي چې زه وکولی شم خپل ژوند په افغانستان کې وکړم. ته ماته د مکاتبو دروازې خلاصې کړه چې زمونږ خویندې او ورونه پکې وکولی شي په ډاډه زړه باندې او په هوساینې سره دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. زه دغه نن حاضر یم درشم چې تاسو وکولی شي. ته مونږ ته د دفاترو د کار کولو دروازې پرانیسه، مونږ ته سهولت برابر کړه، مونږ ته امکانات برابر کړه، زه به درشم. زه غواړم چې په ټلویزیون کې وکولی شم د پخوا په شان کینم، خبرونه وایم، خبرونې مخکې ویسم. دا زمینه ماته برابره کړه چې زه درشم. ښه، مکتب بند، دفترونه بند، د کور نه وتلی نشي، که یو جلۍ غواړي چاته ورکړي د ولور اختیار یې د په لاس کې، هر څه بند، هر څه واک د ده په لاس کې ده. خزه سو کوم واغه زندان ته درشمه، هلته دا غشتو کسانو حقونه په امن کې نه دي، خوندې نه دي، ورکړل شوې نه دي، چې نه دي شوي، لا هم غوښول کیږي. خزه څنګه هلته درشمه؟ نو بس حالات خپل داسې مخره دي. زه پوهېږم دا ورور به هم ډېر پښیمانه یې چې هلته د اوس په دې اوسني حکومت کې دا به هم ډېر چانسونه به امتحان کړي چې چېرته لاړ شي، خو کامیاب شوی نه ده. نو زموږ هېواد چې جوړ شي، مونږ دومره لیوني نه یو چې مونږ په دې پردي هېواد کې په داسې ظلمونو کې ژوند وکړو.
دا راته وایه مینا اکبری چې دا اوس خو یو وضعیت راغلی دی په پاکستان کې، په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې له یوې ورځې نه بلې ته په پراخېدو دي او په زیاتېدو دي. څه د تاسو فکر باندې کیدلی شي په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې تعهدات لري د دغه افغانانو په حق کې چې هغوی په افغانستان کې په هغه ژمنو باندې د ډیموکراسۍ، د ولسواکۍ، د بشري حقونو د دفاع چې نړیوالې ټولنې کړې وي او د نړیوالې ټولنې ترخوا یې په خپله ټولنه کې د دې لپاره کار کړی، اوس زیاتره یې له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي. د نړیوالې ټولنې په مجموع کې چې په هغې کې ملګري ملتونه، لویدیځ هېوادونه، هغه ټول هېوادونه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول هغه که په جګړه کې وو، هغه که په مدني فعالیتونو کې ښکېل وو، د دوی مسؤلیتونه د تاسو فکر باندې څه دي؟
ان صاحب، د نړیوالې ټولنې کوم تعهدونه چې ول چې دوی باید په خپلو هغه تعهداتو باندې ژمن پاتې شي، متاسفانه د هر هېواد سره یې هغه خپل تعهدات وپالل، تر یو ځای عملی بڼه ورکړه، خو متاسفانه یوازینی هېواد چې نړیوالې ټولنې هم پرې سترګې پټې کړې دي، د بشري حقونو نهادونو هم سترګې پرې پټې کړې، هغه افغانستان ده. چین نړیوالې ټولنې خپل تعهدات پکې ورته عملي بڼه ورکړه، نه د بشري حقونو هغه نړیوال سازمانونه چې کوم دي، هغه نهادونه چې کوم دي. نو زه دې ته حیران یم چې د دې آیا نړیوالې ټولنې په دې لیست کې چې دوی خپل تعهدات کول افغانستان نه وو، خو وو افغانستان هم د دوه هېوادونو له ډلې څخه ده. نو ولې تاسې په افغانستان باندې سترګې پټوئ کړه چې په خارج کې یو مېرمنې یو ګوته زخم شي؟ یعنی عین تر کوم د یو پردي هېواد د چاله خوانه، نو تر رسنۍ پیډه کې شي، څومره عکس العملونه وښودل شي، کسان زندان ته یوړل شي، د افغانستان یو نسل تباه او برباد شو. خزی په دار و دار ته وخیجول شوې. په زندانونو کې څه کارونه کې وشول؟ څومره ظلم او زیاتی. ولې د نړیوالې ټولنې څه شوه؟ آیا تر نړیوالې ټولنې د حالات نه رسیږي؟ هغوی ویني څه نه کوي. نو موږ دې ته حیرانه یو چې دوی د څه داسې فشار لاندې دي چې دوی د افغانستان په دې بد وضعیت باندې دوی چپ پاتې دي. زمونږ هیله، زمونږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه، د بشري حقونو څخه چې دوی ځان ته د بشر د حقونو نهادونه وایي، دا ده چې تاسو په افغانستان باندې سترګې مه پټوئ. افغانستان هغه جنګ ځپلی هیواد ده چې خلک یې همیشه د پردي سیاست قربانیان دي. نو تاسو باید زمونږ لپاره دې خل یو څه وکړي. نو آن صاحب، زمونږ د افغانانو حال به هله ښه شي چې دغه اوسنۍ واکمنه ډله، خو مونږ زه په دې ډاډه یم چې کلونه کلونه تیر شي دا به سمه نه شي، چې یو داسې حکومت راشي چې همشمول وي، د نارینه او د ښځو حق پکې خوندي وي، قوم پرستي نه وي پکې، ټول وکولی شو په یو امن او سوله ییزې فضا کې ژوند وکړو. چې هغسې حکومت راشي ټول خپل هیواد ته ځي، ولاکه یو هم لیونی وي چې په پردي هیواد کې ژوند وکړي.
زه راشم تاسو ته مزدلفې ته به ورشم، بیا بېرته راشم بهان صاحب ته. مزدلفه کاکړ، د تاسو فکر باندې د دغه نن مخکې دواړو مېلمنو هم بهان صاحب هم مینا اکبري په دې اړه باندې وویل، دا د یو افغان ځوان د ځان وژنې په اړه باندې چې مایوسه کوونکې پیښه ده. شرایط په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې داسې ښکاري د پاکستاني چارواکو له څرګندونو نه چې په افغان کډوالو هلته د ژوند دغه کومه حلقه چې د هغه را په تنګېدو ده، هغوی چې اسناد لري که نه لري، د دوی له خبرداریو نه په ډاګ معلومیږي چې هر چا ته یو وخت ورکړی دی او زیاتره هغه وختونه او مدتونه هم زیات نه دي. دا کوم رپورټونه او خبرونه چې له پرون راهیسې لاندې باندې کېږي، د مارچ اخر او د مارچ نه وروسته هغوی چې نورو هیوادونو ته ځي باید لاړ شي، او هغوی چې کوم کارت ولري هغه هم په همدغه 2015 کال کې پای ته رسیږي. مختلف هغه اسناد چې لري، یعنی لاغې ښکاري چې پاکستان په یو ډول نه یو ډول غواړي چې که اسناد ولري که ونه لري د افغان کډوال له خپل هیواد نه وباسي او یا تر فشار لاندې راولي. د تاسو فکر باندې حل لاره څه ده؟ څه شی کېدلی شي او څوک یې کولی شي چې د پاکستان کې دغلته د میشتو د میلیونونو چې یو کس دوه کس هم نه دي کډوالو ستونزه حل شي؟
ډېره مننه. زما په اند لومړی خو دا هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو سره یې وعدې کړي دي، ژمنې کړي دي چې تاسو په درېمو هیوادونو کې اوسئ او موږ تاسو کارونه له هغه ځای څخه پروسس کړو، لیکن متاسفانه د درې کلونو په تېرېدو لا هم ډېر یا لږ بیا هم د دې کارونو نتیجه نه ده ورکړې. لومړی هغه هیوادونه چې دا ژمنې کړي دي باید ژر تر ژره عملي کړي، ځکه چې دوی ټول ته دا وضعیت معلومیږي چې افغان کډوال په پاکستان کې په څومره مشکلاتو کې راغلي دي. نو د دې کارونه باید چټک سي او د دې ژمنې باید عملي سي، او همدارنګ د دې تر څنګ نړیوال سازمانونه، نړیوال باید د پاکستان په حکومت باندې فشار راوړي تر څو د افغان کډوالو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړي. پخوا نړیوال سازمانونو د افغان کډوالو په مقابل کې د پاکستان د حکومت سره مرستې کولې، خو اوس هغه مرستې را لږ شوې دي او پاکستان د خپل سیاسي د خپل اقتصادي د پیاوړتیا لپاره د افغان کډوالو سره د وسلې په توګه کار اخلي. نو نړیوال باید پر دې باندې فشار راوړي تر څو دوی دغه مخنیوی وکړي. همداسې یونیسیار باید د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره ډیر کار وکړي او هغوی دپاره هغه ژمنې چې دوی صرف کوي هغه صرف لفظي الفاظ پاتې نه سي، بلکې د دې ملاتړ وکړي تر څو هغوی په پاکستان کې د خوندي سي او د دې هیوادونو څخه ژر تر ژره هغه هیوادونو چې ورته وعدې ورکړي دي ولاړ سي.
ښاغلی بهاند، د تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ نړیوالې مرستې څومره رول لري له پاکستان سره؟ فکر کوئ چې که نړیواله ټولنه مثلا دلته به ځینې کډوال کیسونه ولري یا به قضیې ولري چې هغه به په پروسس کې وخت به نیسي؟ ځینې کډوال ښایي هیڅ قضیه ونه لري او لویدیځ هیوادونه یې هیڅ وخت ونه مني، خو دا په دې معنی نه ده چې د هغوی دپاره افغانستان ګوندې خوندي دي او افغانستان ته تګ کولی شي. مثلا حتی یو انجلۍ ده چې غواړي ښوونځی ولولي، درس ولولي، لویدیځ ته تللی نه شي، پاکستان یوازینی انتخاب دی د دې لپاره، اصولا حق هم لري د هغه بشري حقونو له اساس نه که ورته وګوري چې د زده کړو شرایط ورته برابر دي. نړیواله ټولنه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره څه کولای شي؟ که د ایستلو پروسه یې وي خواته کېږدو په هغې وغږېدو، دننه په پاکستان کې څنګه کولای شي د افغان کډوالو ملاتړ وکړي؟ آیا له پاکستان سره مرستې د حل لاره ده؟
اصلي خبره په دې کې ده چې پاکستان تل هغه هېواد ده چې په درېو کلونو کې افغانان سخت قرباني کړي دي، نورې قرباني کوي، فقط بهانه ګیري کوي، قرباني کېږي، فقط د همدې ډلې د خپل اهدافو لکه مالي مرسته ترلاسه کړه. دلته بچو خاطر اگر وای ته مزه هغه کوټ شخصي کول په افغانستان کې نه مونږ دلته مونږ دلته کرای ورکوم او ته مرکو فقط یو ځای توپیر په دې کې ده چې دلته نجونو ته د ښوونځیو شتون درسته اما د بل پای کې فکر کوي
غالبا چې د بهان صاحب غږ موږ سره
شخصي بیا باندې تکرار کوم دلته وایم هغه کسان راغلي دي پاکستان باندې فشارونه ډېر کی تر هغه وایي چې د هغه افغان کارګر دلته پاکستان کې مشي تر یو دی چوزي حواسي او اقلان اعلان وکړي نو کې چې دا لري فاونډیشن دا مې سندې شپې خوبه ده دا څنګه خوبه لري د ورځې په پرځای په ځای کې نیسې چې شپې په چا په باندې مشي دا په خپل ځای کې کاندوي کې چې دا هغه باندې ګورال تر باندې کې تاسو په باندې تاریخ گاڑی تین چکا ہر کورن بنے چھپے وچا تا پر تو سر کی نو کچے دا لا پردیش اند او او دی دا خپل دا خبر امریکا نو لگا تنن سے دس او زام وجہ مزے دا ام جان وجہ نے با خورا دی زیات اس
مننا ام خغل بہاند مینا اکبری دے تاسو فکر باندی نڑیوال ٹولنا درسته ده لکه مخکې مې چې له ښاغلي بهان نه وپوښتل ټول افغانان ایستلی نه شي له پاکستان او په پاکستان کې باید دننه د افغانانو لپاره د استوګنې شرایط برابر کړي تر څو پورې چې هغه لویه ستونزه چې تاسو ورته مخکې په خبرو کې اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې هغه ټول شموله یي او په ځانګړې توګه د ښځو نجونو حقونه پکې خوندي رامنځته کیږي شاید چې ګڼ شمېر افغانان اړ وي چې په پاکستان کې پاتې شي او دغلته ژوند ته دوام ورکړي نړیواله ټولنه څه کولای شي آیا د پاکستان سره د کډوالو د پالنې او سنبالښت په خاطر کې مالي مرستې به ګټه وکړه د افغان کډوالو لپاره
بالکل بالکل نړیواله ټولنه وکولای شي د تل په سیر باندې د دوی خوله په پیسو باندې ورپټه کی تر څو چې دوی وکولای شي خپل دغه سکړنې واپس کړي د تل په سیر باندې همیشه چې پاکستان کوم مشکل وو نو په افغان کډوالو باندې فشار راوړی او افغان کډوالي د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي نو دا ځل هم همدغسې یوه لوبه روانه ده ترسو چې دوی وکولای شي خپل هدف ته ورسیږي ورسته لاغه نه بیا دوی خپل د فشارونه راکم کړي. خو مونږ دا وایو تر کومه به دا فشارونه وي؟ د 2022 کال تر اوسه پورې خو به حد فشارونه په افغان کډوالو باندې زیات شوي دي. ولو هغه کسان چې کلونه کلونه مخکې راغلي وو یا په دې دوه درو کلو کې راغلي دي، نو په ټولو باندې فشارونه ډېر زیات دي. زه یو څه ته ان صاحب حیران یم، هغه کسان چې پی او آر کارت لري یا آی سی سی کارت لري، نو که دا کارت دومره بې اعتباره شی وي چې هر وخت یعنی دوی د داسې بې امنی احساس وکړي، احتمال د دې شته چې دوی هم وباسي. خی دا یونیسیار په دې هېواد کې د څه لپاره ده چې د یونیسیار یو نمبر چې کوم د تریک نمبر یا د یونیسیار پاڼه چې کوم ده یا د یونیسیار دغه کارتونه چې کوم دي چې دومره اعتبار نه لري چې حتی یو افغان وکولی شي په ډاډه زړه په یو هېواد کې وګرځېږي. حال دا چې یونیسیار ځان ته داسې یو غټ هېواد وایي، دومره غټ نهاد ورته وایي او دومره سرمایه ګذاري هم پرې شوې ده، خی ولې دومره دوی تاثیر نه لري د دوی کارتونه، د دوی کړنې، د دوی خبرې؟ ان صاحب یو څه د نړیواله ټولنه ډېر ژر د دغه سي سمخه ونه نیسي او د پاکستان سره خبرې ونه شي، زموږ ډېری فیصدي ځوانان به ځان وژنې ته مخه کړي. دلته د هر ځوان څخه یا د هر پیغلې څخه چې ته پوښتنه کوې چې څنګه د ژوند څنګه تیریږي، څنګه یې عادي احوال پرسی کې، نو هغه درته په ځواب کې څه وایي؟ ان صاحب وایي ولا زړه مې له دنیا راتور دی، کاش مړ شم یا زړه مې د بېخي ځان مړ کړم له دې حالت نه چې بېغمه شمه. د ټولو ځواب دا ده. نو دا یو لوی ناورین به رامخکې شي که د افغان کډوالو سره دغسې حالات ته دوی لا دوام ورکړي.
زه ډیره مننه کوم په دې هیله باندې چې افغان ځوانان په پاکستان کې دي که هر چیرته یې له دغسې یو وضعیت سره مخ نه شي او هغوی چې ورسره مخ دي له دې وضعیت نه وژغورل شي. د کډوالۍ ژوند ستونزې لري، خو بالاخره د بریا په لور باندې باید ټول ځوانان هڅه او کوشش وکړي، په دې هیله چې په ځانګړې توګه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند په وضعیت کې بدلون راشي. له تاسو مینه کاکړ، همدارنګه له بهان صاحب او مینه اکبري، بهان صاحب او مزدلفه کاکړ، درې واړو نه مننه کوم. تر بیا ښې چارې، سلامت اوسې.
زخل اختر د جون کې پم خل نبی، یو فتح ګل نبی بل فتح ګل نبی، یو فتح ګل نبی بل فتح ګل نبی. زخل اختر د جون کې پم خل نبی، یو فتح ګل نبی بل فتح ګل نبی، یو فتح ګل نبی بل فتح ګل نبی.
ملوکی یو فتح ګل نګ دی او بل خطا ګل نګ دی ولی جوړه